السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د وګی اسمبلی 29 او د سپتمبر 6 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، لومړی هم څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځنډ پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسأله یاده کړه. د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوي دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په اخره کې افغانستان ته رسیږي. ازبک چارواکو ویلي ازبکستان ته د دغه هیواد له لارې د محصولاتو د لیږد رالیږد په برخه کې 70% تخفیف ورکړل شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 30,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر وخت زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي. د افغانستان په تړاو د پاکستان پر سیاسي تګلارې بیا تل نیوکې کیږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهره چانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې. د تهران د څو سیمو په مظاهره چانو باندې د پولیسو د اوښکو بهوونکي ګاز او ان ډزو راپورونه راغلي. په ټولنیزو شبکو کې بیا داسې ویډیوګانې هم لیدل کېږي. راپورونه ورکړل شوي چې یوه وړه نجلۍ د پولیسو په مرمۍ لګېدلې او وضعیت یې نازک دی. خلک وروسته له هغه مظاهرو ته ووتل چې د ګشت ارشاد پولیسو د مهسا امینی په نوم یوه نجلۍ څو ورځې مخکې ونیوله او د راپورونو په اساس په وهل وهلو یې دې حد ته ورسوله چې روغتون کې سا ورکړه. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر روسیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې. په یوه وروستي تلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دای به د تایوان دفاع وکړي کنه، هغه ویلي هو که واقعا یو بېساری برید وي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي افغانستان کې تختول شوې پخوانی پوځي له سختو هڅو وروسته خوشی شو.
د حکومت له بیلابیلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بند راوباسي او کور ته راولي.
له مشهور طالب بشر نورزی سره دا تبادله ولې سخته وه؟
محکمې پر بشر نورزی باندې پریکړه کړې وه چې هغه به ټول عمر لپاره په زندان کې وي، او هغه دوی قانون مات کړ.
پر طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي غږ.
افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي.
له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال بدې ورځې ګالي.
د بیکارۍ نه له اړو ایران ته د ایرانه په زور راوویستلو دلته راغلي افغانستان ته نه کار پیدا کېږي نه کوم مړی پیدا کېږي.
او پاکستان کې د سیلابونو له کبله د ملو شو شمیر له 1,500 واوښت.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریډریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. بلینکن پرون په نیویارک کې د بیان د ازادي په تړاو په یو بحث کې د مارک فریډریکس د ازادۍ د خبر یادونه وکړه. د فریډریکس له ازادۍ سره سم امریکایي چارواکو د طالبانو یو مخکخ غړی حاجی بشر نورزی تر 1.5 کال زندان وروسته طالب چارواکو ته وسپاره. صفی الله ستانکزی د دغې تبادلې په وروستیو جزئیاتو دا راپور جوړ کړی دی.
انټونی بلینکن وویل مارک فریډریکس چې دوه نیم کال په افغانستان کې ارغمل نیول شوی او ژر بل خپل کورنۍ سره یوځای شي. د امریکا د بارونی چارو وزیر خغلی بلینکن زیاته کړ چې د فریډریکس د خوشی کولو لپاره څو میاشتې خبرې روانې وي. د حکومت له بیلابیلو څنګه د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک لبند راوباسي او کور ته راولي. زه له ټولو هغو خلکو مننه کوم چې د مارک په اړه هڅه کولې او دا په فکر کول. بلینکن په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي توماس ویست هڅې یادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ډاډ ورکړ چې د نړۍ هر ځای کې چې امریکایي وګړي په غیر منصفانه او خپلسري توګه یرغمل نیول شوي او بندیان دي، د خوشی کولو لپاره امریکا هغومره قاطع دریز او هوډ لري څومره چې د مارک فریډریکس د خوشی کولو لپاره درلود. مارک فریډریکس د 2000 کال په جنوري کې له کابل د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې وتښتاو او شاوخوا دوه نیم کال یې بندي کړی و. بل اخر د سپتمبر په 19مه د طالب چارواکو لخوا امریکایانو ته تسلیم او د قطر پلازمینې دوهې ته واستول شو. د فریډریکس کورنۍ ته د دوشنبه په سهار د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل زنګ وه او د هغه د ازادۍ خبرې ورکړ. د ولسمشر بایدن په حواله په بیان کې راغلی چې د فریډریکس د ازادۍ لپاره په مذاکرو کې سخت پریکړې مخته ورتلې چې اسانه نه وي، خو بل اخره د دا پریکړې وکړي او د فریډریکس د خوشی کولو هڅې کامیاب شوي. ولسمشر بایدن ویلي اوس نو لومړیتوب دادی چې فریډریکس د څه وخت لپاره آرام وکړي او خپل کورنۍ سره وخت تیر کړي څو برته ټولنې سره د یو ځای کېدو جوګه وګرځي. فریډریکس خور شارلین ککورا په یو بیان کې ویلي ډیره خوشاله ده چې ورورې روغ رمټ کور ته ورزي او په تیرو شاوخوا یو ډیر شو میاشتو کې داسې ورځ نه و چې دوی د مارک د خوشی کېدو لپاره دعا ونوي کړي. د فریډریکس د ازادۍ په بدل کې امریکا د طالبانو یو مخکخ غړی حاجی بشار نورزه خوشی او طالبانو ته وسپاره. که څه هم د امریکا لوړ پوړو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو امریکایي رسنوی د سپینې ماڼۍ دی او چارواکي په حواله لیکلي دا خورا سخته پریکړه و چې د فریډریکس په بدل کې چې یو ملکی کارکونکی و د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر بشار نورزه خوشی کړو. طالب چارواکو لا غیر دلی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د مخکخ غړي بشار نورزی په خوشی کېدو خوښي خودلی او د امریکا سره د ډیپلوماسۍ او خبرو د کامیابی نتیجه بللی ده. بشار نورزی چې په ګډو امریکایي اسنادو کې نوم بشیر نورزی راغلی د طالبانو د بنسټګر مولا محمد عمر نګدی کاسو او په 2015 کال کې د امریکا په نیویورک ښار کې ونیول شو. نورزی امریکا ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروینو د قاچاق په تور محاکمه او په عمر بند محکوم شوی و. لویدیز رسنۍ هغه د لاتین امریکا د مخدره موادو لیوتر ټولو لوی قاچاقبر پابلو اسکوبار سره تشبیه کوي او هغه ته د منځنی ختیځ پابلو اسکوبار نوم اخلي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریډریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په نتیجه کې راخوشي شو. دغه امریکایي وګړی د طالبانو له مشهور قومندان حاجی بشار نورزی سره تبادله شوې ده. دغه تبادله ولې زندنۍ او پیچلې وه؟ په دې اړه مې ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد پوښتلې.
د طالبانو د غول سر نه 2014 کال نه وروسته چې دوی مهم زندانیان تقریبا 15 نفر هغه د یو امریکایي عسكر په تبادله کې راخوش شول. طریقې وروسته دوی وختونه هم دغه و چې بشار نورزی هم یو ورځ دې ته زمينه مساعده شي. په دوه حکم په دې اړه باندې خبرې شوې وي. مولا یعقوب د طالبانو د دفاع وزیر د خبرو د امریکایانو سره راپورته کړي وځکه بشار نورزی د مولا محمد عمر نږدې ملګرو د جملې نه حسابېده. په ناروی کې چې کومه غونډه وه په هغې کې هم امیر خان متقی دا خبره راپورته کړې وه او تر هغې وروسته په غیر رسمي مجالسو کې دا خبره د طالبانو او د امریکانو د خوانه په دې باندې بحث شوی و. زه فکر کوم په دې باندې کافي بحث شوی و.
دا چې امریکا دا پریکړه پیچلې بولی وای چې ډیر وخت ونیو، لامل څه کېدلی شي؟ دا موضوع یو څه مغلق اړخونه یا پیچلې اړخونه لري رښتیا هم، او کنه فکر کوي یو ساده تبادله و امریکا ته
جو بایدن د حکومت لپاره یو سخت پریکړه و؟ ځکه محکمې پر بشر نورزی باندې په 2008 کال کې پریکړه کړې و چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي. نو هغه دوی قانون مات کړ، دا تبادله وکړل، او د دې ترڅنګ کې د شي اپوزیشن د جو بایدن اپوزیشن جمهور خواهان دا مسله په کانګرس کې یا په میډیا کې راپورته کوي چې د شي په دې باندې د دوی تر مابینز باسونه راپورته شي. نو په دې اساس باندې هغه د قانون ماتول هم او د دې ترڅنګ بشار نورزی په منطقه کې یو پیژندل شوی قاچاقچی و. د هیروینو دغه سیاسي حکومت چې د طالبانو د تیر رژیم په خو درولو باندې مهم ونده درلودلې و.
طالبان وایي چې دغه تبادله د دوی او د امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوې باب یا نوې پړاو دی. څه فکر کوي، آیا امریکا او د طالبانو حکومت به سره نږدې کې تعامل خو ته به بوزي د تبادله؟
زه فکر کوم چې امریکایان او طالبان د فردي ترشا اړیکې لري. هر میاش یا په دوه درې میاشتو کې په میلیونونو ډالر د کابل د ادارې سره د طالبانو د حکومت سره مرسته کېدل. زه فکر کوم د پردې تر شا د دوی اړیکې شته دي، لیکن په رسمي توګه باندې که چیرته د طالبانو د حکومت ګویا دا ته وخوږي چې د امریکا حکومت دوی په رسمیت وپیژني، زه فکر کوم چې دا دواړه جلا موضوعات دي. هغه په استخباراتي او د پردې تر شا او په ځینو نورو پټو مسایلو کې کېدای شي د اړیکې ولري، لیکن پر رسمي کچه باندې تاسو به تر معلومات چې په امریکا کې دیموکراسي ده او د خزو حقونه د دوی لپاره یو مهم ارزښت دی، نو دا چې په افغانستان کې کوم حالت سره خزو مخ دي یا ځینې نور تعهدات چې امریکایانو وسه دي چې په دوه کې د دوی د طالبانو ترمنځ شوی او په غیر باندې دوی چې دا وفا و نه کړل د رسمیت پیژندلو لپاره به زه فکر کوم دغه موضوع کوم خاص اغیز ونه لري.
د چارو کتونکو او ژورنالیست شفیق همدرد چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې لزان پراته د دنجونو خونځي پرانیزي. نوموړي دا سرګندونې په هغې غونډه کې کړي چې یو شمېر افغانانو هم ورته خبرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهانیسته اول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیه فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلواني ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانسي، ګڼې یې لا وختي واده سوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګر ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار.
If you think that Afghan girls deserve the right of
که فکر کوئ چې افغان جونې د تعلیم مستحق دي، نو ما پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خويندې د نړیوال سیاست ښکار سو. ما پرېږدئ چې زموږ هیواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر هغه افغانان چې په جابر له ایران نه وستل شوی په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو او بیکاری سر ټکوي. د دوی په خبره ایران ته د زیات ستونزو په ګاللو سره لاړل، خو هلته ورسره ایرانی پولیسو ښه چلند ونه کړ او په زور بیرته راستانه کړل.
زبی الله د کابل اوسیدونکی دی او د یوې 8 کسیزه کورنۍ مشرکوي. زبی الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دو ځله له غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ ترڅو د خپل کورنۍ لپاره خرج برابر کړي، خو په خبره یو چانس ورسره ملتیا ونه کړه.
د بیکارۍ نه لاړو ایران ته، د ایران په زور راوستلو دلته راغلي افغانستان ته. دلته کار نشته، بار نشته، سهار روز تر ماښام پورې نه کار پیدا کیږي، نه کوم مړی پیدا کیږي.
صابر یو بل افغان دی چې اوس مهال په ایران کې ساختماني کارونه کوي. نوموړی وی له ورور سره ایران ته د کار لپاره راغلی و، خو د ایران پولیسو یې ورور ونیوه او بیرته افغانستان ته ولیږه.
زه اورور مې د دې لپاره چې بیکاره وو ایران ته راغلو، خو زما ورور یې درې ځلې ونیوه او په آخر ځل یې بیرته افغانستان ته ولیږه. اوس زما ورور په افغانستان کې بیکاره او بې برخلیک ژوند کوي.
تازه په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي چې یوازې په څو ورځو کې د سنبلې میاشتې له څلورویشتمې نیټې څخه له ایران نه 8350 کسان افغانستان ته راغلي دي. ښاغلي نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له راستنو شویو کسانو څخه 643 په جبري ډول او پاتې نور 211 په خپله خوښه افغانستان ته راغلي دي.
په دې ورځو کې څه تعداد کم شوی دی. نور وخت کې به روزانه تقریبا د 1500 څخه تر 2000 پورې تعداد مهاجرینو و چې په دې کې اکثر داوطلبانه و. یو لږ اجباري به راتلله.
په ورته مهال د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له پیل څخه تر دا مهاله لکونه کسان هیواد ته راستانه شوي.
د اسلامي امارت د پیروزي نه را په دې خوا تر ننه پورې تقریبا څه د پاسه 9 لکه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاتره له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه وو. په دې کې ځینې افغانان داسې هم شته چې په اجباري توګه باندې راوستل شوي دي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری له دفتر یا یو این ایچ سی آر سره هم په اړیکه کې شو، خو مخکې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال اشلی کاریل ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ایران افغانستان ته په هره میاشت کې 60% د کډوالو په جبري ایستلو کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلي حقانی ازادي راډیو سره د هغو کسانو کره شمېر شریک نه کړ چې په تېر یو کال کې له افغانستان نه وتلي دي. خو د نوموړي په خبره شاوخوا 1 میلیون افغانان په اروپایي او ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې وړاندې ایراني چارواکو هم ویلي و چې د طالبانو له واکمنې دوره په دې خوا له 1 میلیون زیات افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم مودې وړاندې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسین مرتضوي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې ایران ته د زیاتو افغانانو د راتګ په اړه خبرې کړې وې. د خبري اژانس ویلي و چې دوړو خو په دې برخه کې د همکاریو په پراخېدو ټینګار کړی و.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس یو بل موضوع. په پاکستان کې د وروستیو بې مخینی بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 3500 واوخته. په سند ایالت کې لا هم سلګونه کلی تر اوبو لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د مونسون بیساری بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک بیکوره کړي دي. د سیندونو د اوبو د تغیانی کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي، سړکونه او پلونه نړیدلي او د پاکستان شاوخوا یو پر درېیمه برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې دغو سیلابونو له امله د 525 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا مهال په پاکستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستې نه دي ورسره شوي.
ما نام مولوی محمد دا ملیریا ډیره دا حیزه دا سستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبيبي خود مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کچه برته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایالت روغتیایي اداره وایي د وروستیو سیلابونو له امله ټول ټال 18,443 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. تیره اونۍ روغتیایي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیایي کمپو کې د شاوخوا 9000 ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړي توګه ښځې او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړیږي. په پاکستان کې د یونیسف استاد عبدالله فاضل وایي وروستۍ سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په غیواد کې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولیږي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وړاندې وایو چې طالبانو په افغانستان کې د ټیک ټاک او پبجی د بندولو پریکړه کړې خو افغان ځوانان بیا ترې بدیل غواړي. دا وروسته راځي خو اوس به غواړ شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته به غواړ شو چې د زینو د غو رسپانو پانی اړولې دي.
میل آنلاین د طالبانو د یو مشهور غړي بشر نورزی او د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی افسر مارک فریریکس پر تبادلې لیکنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې حاجی بشر نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته ور تسلیم سو او د میل آنلاین په لیکنه په همدې هوایي ډګر کې مارک فریریکس هم امریکانو ته ور وسپارل سو. میل آنلاین د لویدیځو اجانسونو په استناد لیکلي د طالبانو دغه ټوپکوال له 2015 کال راهیسې د هیروینو د قاچاق په جرم امریکا زنداني کړی وو او د لیکنې پر بنسټ فریریکس 2 کاله له طالبانو سره تیر کړل. فریریکس یوه لسیزه په افغانستان کې په پراختیايي چارو بوخت وو چې په 2020 کال کې وتښتول سو. تیر کال کله چې امریکایي چارواکو له طالبانو د فریریکس د خوشی کېدو غوښتنه وکړه نو طالبانو وویل په دې نوم کوم کس له دوی سره نسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل دغه تبادله د دوی او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو دی. طالبانو ونویل چې فریریکس چیرته او د کوم شرایط لاندې ساتل کېده. له برتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د یو بزګر د کورنۍ پر بېوزلۍ لیکنه خپره کړې ده. د ماهر په نوم دغه بزګر په داسې وسیمه کې ژوند کوي چې یو وخت یې د بادامو کروندو ښه حاصل کاوه او تود بازار یې هم درلود. راپور کې که څه هم د ماهر د اوسېدو اصلي ځای نه دی مشخص شوی خو لیکل شوی دی چې د دریو غبرګونو یا پټوله کې د شپږو ماشومانو دغه پلار ژوند وروستۍ وچکالۍ ځپلې دی. ګارډین د دغه کورنۍ څو انزورونه هم خپاره کړي او د هغوی په حواله لیکلي کله نا کله ډوډۍ نه لري نو د وشو خوړلو ته اړ کیږي. ماهر ورسپانې ته ویلي د وشو خوړوي میرمن او یو زوی نه جوړ کړي دي او اوس محل دواړه پرختون کې دي. ګارډین د افغانستان سرژنې وچکالۍ په تیرو 28 کلونو کې بیساری بللې ده او لیکلي دي همدې وچکالۍ اقتصادي ستونزو او د توکو لوړې بیې د ماهر په څیر د هغو کسانو ژوند اغیزمن کړی چې کورنۍ اقتصاد یې پر کرنه ولاړ دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو ادارو ویلي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او دوی اندېښنه ښودلې چې را روان ژمی به دا ستونزه نوره هم جدي کړي.
افغان ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پبجی بندوي بدیلې باید وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تیر شنبه په ورځ د مخابراتي شبکو له مسولانو سره په ناسته کې پریکړه وکړه چې د ویډیوګانو خبرونکې ټیک ټاک ټولنیزه شبکه او پبجی انلاین لوبه چې د دوی په وینا د ځوانانو د گمراهۍ لامل کیږي په افغانستان کې بندوي. جزئیات زموږ د همکار پر راپور کې اورو.
پوښوم زړه دې تنګو فقط سخت دې باندې غوښتا.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو دی رحمت الله نومېږي وای ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی دا د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو خلاره دا چې ځوانانو ته مسروفیتونه پیدا شي کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت وسی مصروف وسی نورو علمی او تفریحي پروګرامونو کې مصروف وسی هغه به هیڅ کله ټیک ټاک او پبجی ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو صدیق بیا اکثر وخت پبجی انلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی بیا په طالبان د ځوانانو ته نور څه سرګرمي اماده ایکسپیډیا ځوانانو سره مصروف سي.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاری مصروفیتونه نه لري ځکه خپل ډېر وخت په ټولنیزو شبکو او انلاین لوبو کې تیروي. ټیکټاک د یو چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډي ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډیره تفریحي بڼه لري. خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته او پبجي د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټیکنالوژۍ په اړه څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیکټاک او پبجي په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې د شبکو ته بیرته لاسرسی کېږي. خو نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان له دې شبکو د میاشتې ډیرایت ترلاسه کوي او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیکټاک او پبجي د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې پکار دا چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې پکار دا چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اغستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان چې دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو پکار دا غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي اغا په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټې ولاره پیدا کړي شي، کار روزګار ورته باندې لارونه پیدا کړي شي. نو زه فکر کوم دا ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په امر ټیکټاک او پبجي په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په راتلونکي یوه میاشت کې ټیکټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجي په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سمبولې وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په غوږ پریکړه کې وشوه ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیکټاک او پبجي د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجي لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
او په پای کې هم ستاسو پیغامونه.
سلامونه نگه هلی او احترامات یمن حق مریم لپکیاری بوله سوالینه خوراک نړیوال پروگرام له خوښ کوم مرسته ورکول کیږي دغه د پاره کوم سروي کیږي هغه په داسې ډول کیږي چې په لسوالۍ کې د یو داسې کس نه پختنه کوي چې هغه یا خو خپل طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلی د مسکینانو اړمنو نمونه مخته وګته کا نو هغه هغه نمونه ورته خی څوک چې د په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظر وي او ملګرتیا وسیته داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کله ته الادې امغو کورونه تثبیتوي او امغو کسانو نمونه لیکي. بس نور که خلک څومره ټینګار ورته وکړي چې دغه اصلي مستحقین نه دي خو دوی نه مني.
السلام علیکم، مسلم له ننګرهار څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. هیله کوم چې نشه دې کړی مونږ اسلامي امارات چارواکو ته هیله کوم چې مکتبونه دې خوشی کړي، د نجونو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته، او که نه خوشی کړي نو سبا دې ټولنه کې معاشره کې ښځو ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی. نو بیا دې د ښځو مریضانو د تداوی لپاره بیا دې لارې خوشی کړي. سفارتونه ته هم دوی وینا کړي چې ویزیم ورکړي افغانانو ته. دا د دوی پالیسي ده، دا دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي، خو اوسنی ولس بیداره دی، ویښ دی، دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو اوریدم کارکون په ټول سلام بس پیغام دغه دی چې دغه د نجونو مکتب چې دا چې لس ډیر ښه دی او دا که باندې دا ورځ په ورځ نه پوهې او د جهالت خواته زنانم ځي انداس نه چې زمر نارینه دوه رسیدلې چې هغه ټوله تعلیم یافته خلک دي یا نارینه هم تعلیم یافته خلک نه دي، خو زنانم به بیخي به کم مکتیا د تعلیم یافته دي. موږ وایو چې ټوله تعلیم یافته سي نو انشاءالله زموږ کار به پرمختګ وکړي.
زه د مورات لشکرګاه ښار څخه عبد الملک خبره کوم. وروره دلته په لمن کې ځوانان بیکار دي، ګرځي کارو کې څه شی نشته، ټول خلک دغه سکړيږي. نو د اسلامي امارت سم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي. خلک ډېر په تشویش کې دي، یا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.